سلامونه ستړي مشي دا شپې نه بجې د تاسو مخاګ لا زادي راډیو ناوړې اوس زادي راډیو خبرونه سلاروي ساته دوام لري د سر لښبګو د مخان تشبګو په لاندې څوونه نسی وش پنځه وش مترو د مخان لښبګو د سر لښبګو په منځني صفه ټول شپګ نه د خبري خبرونه په خبرونه پیلو جرمنی نن یو شمیر افغانان په یو الوتکه کې افغانستان ته ډیپورټ کړي دي. دا د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو ربیا واکمنۍ دوره هیڅ نومړی ځل دی چې جرمنی په ډله ییز توګه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د جرمنی خبری ایجنټ د راپور له مخې د جرمنی د حکومت ویاند سټیفن هیبت سټرایټ د افغانستان د غاتبا جنایي مجرمین وبلل خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. جرمنی چې لکه د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر نه طالبانو سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري حکومت یې اړه دی چې د نورو چینلونو له لارې چارې مخ ته یوسي. افغانستان ته د ډیپورټ شو افغانانو شمیر 28 بدل شوی دی. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندویو ماموریت یو نامه سره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د فرانس پرېس خبري ژانس د راپور له مخې د وزارت د یو نامه په وړاندې د اقدام وروسته له هغې کوي چې یو نامه د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې هغه بله نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. په دې نوي قانون کې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوي چې ښځې باید سر تر پښو ځان پټ کړي او خپل غږ اوچت نه کړي. د طالبان د حکومت امر بالمعروف وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیدي چې د یو نامه لخوا د دوامداره تبلیغاتو په خاطر د یو نامه تګلاره ورسره ملاتړ ورسره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنه پر دغه نوي قانون انتقاد کړی او طالبان وغوښتي چې ژره تر ژره یې لغوه کړي. د خیبر پختونخوا ایالت د بر دیر په پاتراک سیمه کې د غر خویدو له امله د یوې کورنۍ 12 کسان مړه شوي. د دې ایالت د ژغورنې ادارې نن جمعه پر خپلې ویبپاڼې په بیان کې وویل چې دا پیښه پرون شپه په سیمه کې د زیاتو بارانونو له امله شوې ده. د دې ادارې په وینا له نږدې غره څخه یو کمر راښویدلې او د غره په لمن کې پر یو کور پرېوتی چې د ښځو ماشومانو په ګډون 12 کسان یې لاندې کړي دي. د ادارې ویلي چې د ځایي خلکو په مرسته مړي راویستي او روغتون ته یې لېږدولي. په مړه شوو کسانو کې نه ماشومان، دوه ښځې او یو سړی ده. او د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یو چارواکی ویلي دی چې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د امریکایي سندرغاړي ټیلر سویفت پر کنسرتونو د ناکام برید هدف د لسګونو زرو کسانو وژلو. د سی آی ای مرستیال ډیوډ کوهن د پنجشنبې په ورځ زاګز په نهویشتمه د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو او امنیت په کلنۍ غونډه کې د بریدونو پلان ډېر پرمختللی وباله او یې ویل چې د برید کوونکو پلان دا و چې په کنسرت کې د امریکایي اربابو په ګډون په لسګونو زرو کسان ووژني. هغه زیاته کړه چې د اتریش امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د کسانو په نیولو سره پیښه شنډه کړي. د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د امریکایي سنډر غاړې سویفت درې کنسرتونه د اګست په نیمایي کې پلان شوي وو چې وروسته له هغې لغوه شول چې په دغې د کنسرتونو په ځای باندې د حملو د پلان په اړه اندېښنې زیاتې شوې. تاسی خبرونه را سره واوریدل. په دې خبری خبرونه کې مظفر د سیال د بهروز د لیری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. جرمنی نن یو شمیر افغانان په حوالتکه کې افغانستان ته ډیپورټ کړل. ارزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د هغو 28 افغانانو چې په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن وو په یوې ځانګړې الوتکه کې افغانستان ته استولې دي. دا د 2020 کال لاګست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانانو لومړنی اخراج دی. د جرمنی د خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د حکومت ویاند سټیفن هیبشترایت دغه افغانان مجرمین بللي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې 28 مجرمین یې افغانستان ته لیږلي او په دې برخه کې د ټول فدرال پولیسو او ایالتونو د چارواکو له همکارۍ مننه کړې. د جرمنی چاپ شپیګل مجلې د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې دغه لیږل شوي کسان په بیلابیلو درنو جرمونو تورن وو. لکه جنسی ډلهیستیری د وژلو هڅې وسلوالې غلاوې وهل ټکول له ماشومانو جنسی استفاده ماشومانو ته د نشهیي توکو ویش او د مخدره موادو له قوانینو سرغړونه او دغه شان پر پولیسو برید او سپکاوی پکې شامل دي. یاد کډوال د جمعې په ورځ سهار شاوخوا و بجې د جرمني د لایپزیګ څخه د قطر هوایي شرکت په الوتکه کې کابل ته لیږدول شوي. د کډوالو چارو کارپو انجینر محمود سعید چې دا موضوع یې څېړلې ازادي راډیو ته وویل:
امروز 28 تن افغان که مرتکب جرایم مختلف در آلمان
نن اتوی شغه افغانان چې په جرمنی کې بیلابیل جرمونه تر سره کړی وو د قطر ایرویس د ایوی چارتر شوی الوتکې په وسیله ل لایپزیګ هوایي ډګر څخه کابل ته ډیپورت شول. الوتکې په مستقیم ډول الوتنه وکړه او هر ډیپورت شوی کس ته زری رو ورکړل شول سو په کابل کې خپل ژوند پر مخ بوزي. دا کسان مختلف ایالتونو څخه راوړل شوي، ځینې په زندان کې وو چې له زندانه ایستل شوي او ځینې له مختلفو ځایونو څخه چې ژوند یې کاوه راوړل شوي دي.
بعضی هاشان هم از جاهای مختلفی که زندگی داشتن آورده شدن.
دغه الوتکه چې دغه کډوال یې لیږدولی د جمعې په ورځ ماسپښین 3:30 بجې د افغانستان پلازمېنې کابل ته رسېدلې. د جرمني د شپېګل مجلې په ټکو د دغو افغانانو شړل د قطر په منځګړیتوب له دوو میاشتو پټو خبرو اترو پایله ده. د دغه راپور له مخې له طالبانو سره مستقیمې خبرې چې ځینې چارواکي یې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي په پراخه کچه ستونزمن ګڼل کېږي. د ځینو نورو لویدیځو هیوادونو په څیر جرمني هم په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته یې د بشري حقونو د اندېښنو له امله دغه هیواد ته د افغانانو د اخراج بهیر درولی و. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت یوې بخبره سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د خپل هویت د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موضوع تایید کړې ده. خو د کډوالو د حقونو یو شمېر کارپوهان د جرمني د حکومت دغه پریکړه غندي. په جرمني کې د افغان کډوالو د حقونو استازي زمري تمیم وکیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په داسې حال کې چې افغانستان سره حقوقي ستونزه لا پر ځای شتون لري او آلمان افغانستان د خوندي اصلي هیواد په حیث لا تروسه په رسمي ډول نه دی منلی او د دغه ټولو قوانینو په مخالف او مخصوصا د جنیوا کنوانسیون له مخې چې آلمان هغه ته یو حقوقي مکلفیت لري د دې ټولو په مخالف 28 کسه افغانان بدون د دې نه چې د دوی هغه د حکم قطعي او نهایي نتیجې ته ورسیږي او دا هم لا تروسه نه ده واضح شوی چې دوی په دې ټول قانونی مرایلو کې دوی ځان ته وکیلان درلودل چې د دوی څخه دفاع وکړي یا خیر په یو ګنګ حالت کې دغه تصمیم نیسي او دوی افغانستان ته اخراج کوي.
ښاغلی تمیم د جرمني له حکومت څخه غواړي چې له دغه هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي. د جرمني حکومت دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د زولینګن په ښار کې په یوه فیسټیوال کې 3 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. په دې برید تورن یو سوریایي تبه دی چې په جرمني کې یې د پناه غوښتنه کړې وه. له دې پیښې وروسته او مخکې هم چې افغانانو په مانهایم کې د یوه جرمني پولیس د وژل کېدو او په فرانکفورت کې د اوکراینی مېرمنې د ټپي کېدو په ګډون په یو شمېر جنایي جرمونو کې ښکېل شوي وو. د جرمني صدراعظم اولاف شولتس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې میشت ډیری کډوال افغانستان او سوریه ته بیرته ستانه کړل شي. نوموړي د سېشنبې په ورځ د آلمان زی ډی ایف ټلویزیون سره په مرکه کې وویل هغه کسان چې په جدي جرمونو محکوم شوي دي په دغه هیواد کې د پاتې کېدو حق نه لري.
ایا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتو 3 کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو تروریستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د 20 کلنې جګړې اصلي هدف و. پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ دی او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته اړوند نور مسایل ته نوریاس نوري په دې یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې. دا راپور راته لرو. د دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم بهیروي.
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
تیرشپه متحده ایالاتونو په افغانستان کې 20 کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه. موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 100 زرو زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن 3 کاله مخکې د اګست په 1 له واشنگټن څخه په یو ټلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا 20 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل شوی و او هدف یې دغو بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوي کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه نو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود. ډونالډ ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوي تړون کې ژمنه کړې وه چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې چې بایډن هغه د اګست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووځي. له ترامپ څخه بایډن ته د دې میراث نخه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري.
Leaving August the 31st.
اجازه راکړی واځي هوایم د اگست 23 پوري د وټولو ورستي نیټه د خپل خوشي لمخې نه دا ټاکل سوی بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوی چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه ورسته په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کیږي.
And to ISIS-K, we are not done with you yet.
او داعش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یو سخته نه بخښونکې هدفمنده او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ شو چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې ایجابوي.
د اګوست 10 له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکا د جګړې د پای ته رسېدو 3 کلیزه ده. خو دا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې تر ټولو ستره ناکامي یې د هغه حکومت نسکورېدلو چې امریکا د افغانستان په 10 حضور کې پرېمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسېدل دي. د بشري حقوقو د ښه کېدو په شمول د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. خو که د تروریستي ګواښ له پلوه د افغانستان اوسني وضعیت ته پام وشي، آیا وضعیت هماغسې دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11 حملې ورته د بل طرحه ګریز ګواښ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې موږ ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر هر خطر چې هغه وخت احساس ده عمر قدرت موجود نه دی. انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره نه. او دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په یوه زمان کې. د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کېږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشغوله دي، ځینې هغه هیوادونه هم اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولی شي بېله دې په افغانستان کې حضور ولري او خطرونو مخه ونیسي چې ورته
د ښاغلي جلالي سرګندونو ته په پام متحدو ایالاتونو په تیرو 3 کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشتوالي کې له لرې کړی، هغه په یوه برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون د شاوخوا 40 تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډېره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمه او نړۍ د هیوادونو ډیر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمېنه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر رایدر د سیشن می پورس په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگتن نسی کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ بریدونه لپام وغورځوي او زیاته کړي چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړه توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی بلکې په دې هېواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 to 6000 پورې اټکل کړی و. د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تېر حکومت کې د نورو دندو ترڅنګ یوه موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وایي داعش چې یوه بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمې ولکه ټینګه کړي خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یوه مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې د یو جغرافیه ونیسي او مستقیمن ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو دپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په طور مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه او داعش. دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري. نو دلته د طالبانو لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نه وي، نړیوال مشروعیت نه وي، نو دیو لپاره پخپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولې واشنگتن په ځانګړې توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتی چارو پوه علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیالې سبرینا سنگ د اګست په 2 په واشنگتن کې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگتن اړیکې هم پیچلې او ستونزمنې دي. لکه د نورو په تیر لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمېنې دوحې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارز دافیر په کچه مخته وړي. متحدو ایالاتونو سره له دې چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پر هغوی یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړي، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرستې طالبانو ته نه بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگتن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگتن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبان سره د افغانستان سره یا په عموم ډول سره د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر را پیښ نه شي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات یعنې ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي بلکې د بشري ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسساتو لخوا د افغانستان خلکو ته رسول کیږي.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته 3 کاله د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړنې چې په نږدې شلو کلونو کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړه د برخمن پخواني حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وې په اوبو لاهو شوي. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او له نارینه وو سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادېدي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا درې کاله مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغسې افغانستان پریښی چې چارواکو به تل په دې هېواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یوه اساسي دلیل په توګه یاداوه؟ ښایي هیڅوک په دې کې شک ونه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پرلپسې ولسمشرانو او نورو جګپوړو چارواکو یې د یوه ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل، هغه ټول په اوبو لاهو شوي او د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لوېدلی چې له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې ټاکي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې لغوس خیبری سره د لیکوالو خاطرې.
ما د لومړي ځل د پاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په خونځي کې وم او د دوه
د مرحوم خیبری پر هنر هم ژغې شو.
دا خبره د داستاني تاریخي اثر یو پر کار لیکوالو
دا به هم واوري.
زموږ په ټولنه کې ول شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي؟
دا امنی فنا شعر لرو.
واړم چې ستا د سترګو رپ رپ تنتا وکړم، واړم څو شیبې یو شور جوړ کړم او غا وکړم.
د اقراب نوم د مجلې لومړی ګڼه خپریږي.
په دې کې به یوازې د مېرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي.
نور مطالب هم په دې خبري مجله کې تاسو ته لرو. د داستان لیکونکو خبریال غلام غوث خیبری ته جنازې مراسم د سیشن بی پورس د اگست په 28 په جرمنی کې ترسره شول. د اگست په 28 د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو نوي کلونو په عمر په جرمنی کې ومړ. غوث خیبری په خپل څه باندې نوي کال ژوند کې پولیسکونو آثار په پښتو او دري ژبه ولیکل. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي دندې ترسره کړې او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وروستیو کلونو کې خپل هیواد پرېښود او جلا وطن شو. لیکوال اکبر کارګر او زرین انزور چې دواړو په بیلو وختونو کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د مشانو په توګه دنده ترسره کړې ده، له خدای بخښلي خیبری سره په رادیو کابل کې چې بیا یې نوم رادیو افغانستان شو او تلویزیون هم ورسره یو ځای شو د کار اوږده تجربه لري. ښاغلی انزور د مرحوم خیبری د ژورنالیزم هڅو ته اشاره کوي او وایي
ارواخات غوث خیبری کار د ژورنالیزم په برخه کې په لومړي قدم کې د پاملرنې وړ دی او د ژورنالیست په توګه په رادیو افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. یو وخت د رادیو کابل او بیا وروسته چې په رادیو افغانستان تبدیل شو پښتون غږ مجلې د پښتون غږ مسؤول مدیر وو. د څو پرلپسې کلونه د رادیو د پښتونستان د خبرونو مسؤول او مدیر او په دې لړ کې ډیر زیات کار کړی دی. د کندهار او د ننګرهار د هغه وخت د اطلاعات او کلتور لوی مدیریت فعالیتونه د ترسره کړی دي چې په دې کې د ټول افغان او د ننګرهار ورځپاڼو مسؤول مدیر هم وو په بیلابیلو کلونو کې د هیواد په یو شمېر نورو ورځپاڼو کې هم د مسؤول مدیر یا د یو برخې د مسؤول په توګه په بیلابیلو کلونو کې کار کړی دی او په ډیلی کې هم دی د آل انډیا راډیو د پښتو خبرونو کارکونکی هم وو او نطاق هم وو. په راډیو افغانستان کې هم د نطاق په توګه هم وظیفه ترسره کړې ده بیلابیلو پروګرامونو کې. یو شمېر راډیو ډرامونه او راډیو داستانونه د راډیو د پاره لیکلي دي او لکه چې استاد بینوا وایي په خپل غږ هغه تمثیل کړی دي ځینې دغه راډیو ډرامونه او راډیو داستانونه.
غوث خیبری د کامی ولسوالۍ د سنگر سرای په کلی کې په 1912 کال کې زیږیدلی و. دی د کابل راډیو ترڅنګ نږدې 1 کال د هند پال انډیا راډیو کې د پښتو برخې ویاند و. اکبر کارګر وای چې مرحوم خیبری د ظاهر شاه د پادشاهي په وروستیو کلونو کې له هند کابل ته راغلی و او چې کله دی ترې خبر شو لیدو ته یې ورغی.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم او د ده یو خپلوانه زما د انګریزي استاد وه او د هغې سره د استاد غوث خیبری زوی سند ته راغلی و. د هغه نوم یې واخیست، د استاد خیبری نوم یې واخیست. ما سم دواره چې کله سند ختم شو ما د استاد خیبری د آدرس پوښتنه وکړه، ځکه ما هغه وخت د استاد خیبری څو اثره لکه خای خون، توفان ها، توفنگداران خیبر او د اور لمبی دا لوستی و او ما زیاده علاقه لرله چې د استاد خیبری سره ووینم. نو هغه وخت د ډیلی راډیو کې د پښتو څنګه کې د ویندوی په حیث باندې کار کوو، کابل ته راغلی و، فکر کوم په رخصتۍ راغلی و. نو ما اجازه واخیستله او زه د هغه لیدو ته ورغلم. زه چې کله د هغه لیدو ته ورغلم ما د هغه په اثارو باندې خبرې وکړې او د هغه هغه ته زیات معلومات نور هم راکړل، نور اثار مې راکړل او حتی یو دوه اثر یې ما ته د لوستلو لپاره په هغه وخت کې راکړل چې ما ځان سره راوړل، ما ولوستل او بېرته مې وسپارل.
کیسه لیکوال او کره کتونکی اکبر کارګر له مرحوم خیبری سره د کاري ټکر د ملګرتیا په اړه زیاتوي.
کلونه وروسته چې زه په راډیو کې د راډیو د نشراتو مسول په حیث باندې وټاکل شوم او د استاد خیبری هلته د پښتونستان د ادارې د مسول په مدیر په حیث باندې کار کوو. یو ګروپ کسانو سره کار کوو، د پښتونستان پروګرام یا د پښتنو او بلوڅو خپرندوی پروګرام دا د رادیو د ډیرو مهمو او مشهورو پروګرامونو څخه و، ژوندیو پروګرامونو څخه و چې ډیر فعالیت او ډیرې ډیر تحرک ته اړتیا لرله او استاد خیبری په ډیر متانت باندې او په ډیر دقت باندې دا پروګرام پرمخ وړ او د هغه ټیم هم چې هلته ورسره کار کوو لکه محترم قیوم عثمان خیل خدای وکړي چې ژوندی وي، یا محترم طاهر ستانه چې اوس وفات شوی دی، دوی هم په هغه اداره کې کار کولو. په دې اساس باندې زما او د ده روابط نور هم زیات او وخت په وخت به مونږ لیدل او مشورې به م کولې ورسره او د لارښوون نه به ما استفاده کوله. وروسته بیا چې کله زه د راډیو نه تبدیل شوم بلې خوا ته لاړم، بیا هم زما د ده روابط زیات و.
خدای بخښلی خیبری په هغو کلونو کې چې په آل انډیا راډیو کې کار کاوه د ډیلی په کالج کې د تاریخ په برخه کې لسانس واخیست. مرحوم خیبری په یو مقاله کې لیکي چې د همدې پوهنتون په کتابتون کې د ده داسې ارزښتمند آثار تر سترګو شول چې تاثیر یې ورباندې وکړ او دا اغیزه د دې سبب شوه چې د نومیالي افغانان یا د هند په تاریخ او مدنیت کې د افغانانو برخه اثر یې ولیکه. زرین انصور په دې باور دی چې مرحوم خیبری له تاریخ سره ډیره مینه لرله، نو په دې ټکر کې د پام وړ کار کړی دی.
د تاریخ په اړه بیلابیل اثار لیکلي، مخصوصا د افغانستان د لرغونی تاریخ، د پښتنو د لرغونی تاریخ له بیلابیلو خواوو په اړه د ده دلچسپي وه، لیوالتیا یې وه، په دې برخه کې تحقیقات کړي دي او مختلف آثار یې په تېره بیا د افغانستان د لرغوني تاریخ په اړه، د آریایانو په اړه، د ساکانو په اړه او داسې نور لیکلي دي. البته په معاصر دورو د غمیزو په اړه هم کتاب لیکلي دي. دغه په افغانستان کې توپان د افغانستان د معاصرو پیخو یو نچول پکې راټول شوی دی په دغه اثر کې.
د تاریخ سره د غوث خیبری مینه د دې سبب شوې وه چې د تاریخي ناولونه ولیکل. اکبر کارګر
د تاریخي داستانونو یا ناولونو تقریبا د لومړي لیکوالانو نه دی چې هغه د افغانستان د مبارزو او د انګلیسي استعمار په ضد باندې چې کوم کیسې و افسانې وي هغه د ناول په ژبه باندې او د داستان په ژبه باندې راوړي دي. مثلا دغه جملې نه دي لکه هاي خون، طوفان ها، طفنګداران خیبر، د اور لمبي، عبدالی توره، پراکوزه پیغلا، پردیس، د کندار ناوي، دا اثر مخکې نه چاپ شوی.
د غوث خیبری د اور لمبي په نوم ناول په روسي ژبه هم ژباړل شوی دی. د شغل انزور په نظر د غوث خیبری د کار ډیره مهمه برخه داستان لیکل دي چې په پښتو او دری ژبو لیکل دي.
د ام په پښتو تاریخي آثار لیکل دي، یعنی هم لنډې کیسې لیکل دي او هم د منځنۍ کیسې ناولټ او ناولونه لیکل دي. د لړ کې مونږ کولای شو چې د په داستاني آثارو کې د دغه آثارو یادونه وکړو، لکه د اور لمبې، د تاریخ پاڼې، درې مشپه یا مقدونی سکندر، لکه های خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، دیوانه، قهرمان می میرد، یا دشت های حیرت انگیز خواهرم، هغه وجړل، د گوگا منډلیوان، پردیس، د اراکوزیا پیغله او مقدونی سکندر، چې غالبا دا به زه فکر کوم چې دغه نوم به په بیلابیلو بڼو لیکل شوی، یعنی دا درې مشپه یا مقدونی سکندر او د اراکوزیا پیغله به غالبا چې یو اثرو خو په دې دوه نومونو یاد شوی دی. د دوی په آثارو کې پاک بینه، د مرګ سندره، عبدالی توره او داسې نور آثار د داستانی آثار دي. نو ځکه زما په نظر کله چې موږ د غوث خیبری د کیسه لیکنې په اړه خبرې کوو، د ده د فرهنګي خدماتو په اړه خبرې کوو، د ده د لیکوالۍ په اړه، له ادبیاتو سره د دوی د تړون په اړه خبرې کوو، مهمه خبره پکې دا ده چې دوی داستان ته ډېر زیات کار کړی دی.
کیسه لیکوال او د کیسو نقاد زرین انزور زیاتوي چې د غوث خیبری په داستانونو کې درې ټکي مهم دي.
لومړنۍ خبره دا ده چې د پښتو کیسه لیکنې په هغه نسل لیکوالو کې غوث خیبری د مطرح کېدلو وړ دی چې دوی پښتو کیسه لیکنې ته د لومړي ځل لپاره اساسي کارونه کړي وو. یعنی دوی په حقیقت کې د پښتو د حرفي او مسلکي لومړني نسل لیکوال دي. یعنی چې یوازې د تفنن لپاره داستان لیکنه نه ده کړې، چې د نورو کارونو په څنګ کې یوه نیمه کیسه هم لیکلي، بلکې زه فکر کوم چې مخصوصا په د دیرشمه لمریزه لسیزه کې چې د 1310 کال تر 1340 کال پورې ده، په دې کې یو شمېر زمونږ داسې لیکوال د کیسه لیکنې را میدان ته شول چې کیسې ته اساسي کار وکړ. یعنی ډېر د خپل ادبي ژوند ډېره برخه داستان لیکنې ته وقف کړله، او زه فکر کوم همدغې لسیزې نه پښتو کیسه لیکنه یو خاص لوری او جهت پیدا کوي. غوث خیبری په همدغو کسانو کې دی چې پښتو کیسه لیکنې ته مخصوصا په دیرشمه لمریزه لسیزه کې اساسي کار کوي. دویمه خبره دا ده چې غوث خیبری د پښتو د تاریخي کیسو او ناولونو د لیکلو په لړ کې د یادونې وړ یو شخصیت دی. د هغه د کیسه لیکنو فهرست هم چې موږ وګورو ډېر لږ به داسې اثار پکې پیدا کړی شو چې هغه تاریخي نه دي، یعنی نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي دي. زیاتره د چې کومې لیکنې کړي دي هغه موضوعات تاریخی دی د افغانستان د تاریخ د پښتنو د تاریخ بلا بل خواب چې دته پزلو پوری ښکار شوی بیا غته داستانی برخه ورک بنا ورکړی دا لاندې کیسې پر لیکلې دي او ناولیت یا ناولونه پر لیکلې دي. زما په نظر زمونږ په معاصرو پښتو کیسه لیکوالو کې او حتی په دری کیسه لیکوالو کې به هم د دروخات غوث خیبری په اندازه د تاریخي کیسې لیکنې په لړ کې زیات کار نه کړی. صحیح ده چې موږ په ځینې نور داسې لیکوال هم لرو چې هغوی تاریخي کیسې لیکلي دي، خو زما په نظر د غوث خیبری کار په دې برخه کې د زیات پاملرنې وړ دی. د هغه تاریخي کیسه لیکنه په حقیقت کې د هغه د ټولو آثارو اساسي منځپانګه وه، اساسي موضوع وه. او موږ کولی شو ووایو چې غوث خیبری د داستاني تاریخي آثارو یو پرکاره لیکوالو. درېیم ټکی دا دی چې هغه په داستاني آثارو کې که څه هم تاریخي حقیقتونه یې د موضوع په حیث ځانته ټاکلي دي او بیان یې تر ډېره تاریخي دی نسبت هنري ته، مګر بیا هم د داستان لیک د کرکټرونو په برخه کې، د کرکټرونو د خصوصیاتو د څرګندولو په برخه کې، د دې په څنګ کې چې هغه تاریخي واقعیتونه په پام کې ساتي، هنري ارزښتونه هم په پام کې ساتي، د کرکټرونو عاطفي اړخونه او نور بیلابیل هغه اړخونه چې احساس او عاطفه په هنري ایجادي آثارو کې څنګه برجسته کېدای شي، د دې برخو ته هم خپله کیسه لیکنه کې پاملرنه کړې ده. زما په نظر غوث خیبری د افغانستان د داستاني ادبیاتو د لیکوالو په کتار کې د ګوتو په شمیر له څو تنو څخه وو.
تاریخي ناولونه اکثر د خپل وخت سیاسي، اجتماعي او کلتوري مسایل ارزوي، او په دې کیسو کې ممکن مسایلو ته په انتقادي نظر کتل شوی وي او لوستونکي له تاریخ څخه پیغامونه ترلاسه کړي. د کره کتونکو په باور یو ښه تاریخي ناول باید هم داستاني جذابیت ولري او هم تر ډیره د تاریخي پیښو له پلوه د اعتماد او اعتبار وړ وي. د دې داستانونو د لیکلو لپاره کیسه لیکوال تحقیق ته ضرورت پیدا کوي او لیکوال باید معتبر تاریخي مراجع ترلاسه کړي چې په کیسه کې لویه تاریخي تېروتنه نه وي شوې. خدای بخښلی خیبری چې هم یې له تاریخ سره مینه لرله او هم یې تاریخ لوستی و، نو په دې ډګر کې برلاسه و. بل پلو په تاریخي ناولونو کې باید کرکټرونه څو بودی وي، داسې چې د دې کرکټرونو داخلي او خارجي څېره داسې انځور شوي وي چې د لوستو په وخت د لوستونکو داسې خوښ شي چې د هنر په مټ یو ډول رابطه ورسره پیدا کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
افغان جون او شزو شاعر حسینه گل تنها ول منزله څنګه غونډه ورته جوړ کړه. حسین احمد سی راپور لري.
د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر په خپل اونیزه غونډه کې روانونه یک شنبه د اگست 15مه حسینه گل تنها ملمنه کړې و. په دې آنلاین غونډه کې له افغانستان او د نړۍ له ګډ ګډ څخه تر شلو ډیرو افغان خزینه شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې و. د دې بهیر غړي زلانور ازادي رادیو مجلې ته ویل چې داسې آنلاین غونډه ګټورې دي.
د آنلاین غونډې یو خوبی دا چې په وطن کې کله وطن بهاري ته کولی شي چې په دې ډول غونډو کې ګډون وکړي او دا ډول لویو لیکوالانو سره معرفي شي، له دوی ډېر څه واوري او طبعا دا ډول مطرح او لویې ښځې د ویلو دپاره ډېر څه لري.
د اسینه ګل تنها تر اوسه د شعر اته کتابونه چاپ شوي دي، دوی ناولونه خپاره کړي او د لنډو کیسو دوه ټولګي هم لري. د دې ترڅنګ د غلې تنها د امریکا یون لیک چاپ شوی او د افضل شوق پر شعر د نقد کتاب خپور کړی دی. زلانور وایي د پخو لیکوالو تجربه د نوي شاعرانو او لیکوالو د فکر د ودې سبب کیږي.
کله هم چې د لویو لیکوالانو او شاعرانو سره زموږ په غونډو کې ناستې یو مهم شی چې زما په خیال پوس حالاتو کې ډېر مهم دی، هغه دا چې دغه سونسي او مشکلات چې دي هغه یوازې په موږ باندې نه بلکې په هر چا باندې تیریږي، خو کامیاب او لوی انسان هغه دی چې خپل لار ورک نه کړي او مبارزې ته دوام ورکړي. موږ د لویو لیکوالو او شاعرانو څخه دغه مهمه برخه چې کومه دا داس تکولې شو او بل پوس حالات کې زما خیال دار چې موږ د خزو لپاره ډیر زیات ضرور ده چې دا ډول غونډې ولرو او هم زموږ د پوهې لپاره او هم د پښتو ادب او فرهنګ لپاره به یو لوی راسته راوړنه وي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په غونډه کې روانونه له اغلې تنها څخه د بهیر یو شمېر غړیو یو لړ پوښتنې وکړې. په دې اړه د بهیر بل غړې ولول دهقان وایي
اغلې تنها په خپل ادبي فعالیتونو بحث درلود په عمومي توګه او په خپل کاري فعالیتو باندې وغږېدله او زموږ د بهیروالو لخوا د دوی څخه پوښتنې وسولې لکه زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي دویمه پوښتنه ښځینه لیدلوری په پښتو شعر کې څه ډول ارزوي داسې پوښتنې دو پشان نورې پوښتنې هم له اغلې تنها وسولې چې اغلې تنها په ډېر حوصله مندۍ او په مفصله توګه د پوښتنو ته ځواب ورکړ.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې د مشاعرو تر څنګ نقد کېږي او یو نیم وخت د اسینه ګل تنها په څېر ځینې لیکوالې ورغواړي. زلا نور وایي چې د دوی په غونډه کې د هغو لیکوالو ګډون چې د لیکوالي پراخه تجربه لري له روحي پلوه د سکون سبب کیږي.
په اوسنۍ حالاتو کې زموږ نوي لیکوالان او شاعران دوی ته روحیه ورکوي، دغه یو نوی فکر ورکوي. دغه لوی لیکوالان او مطرح ښځې د دوی د روحیې لپاره دغه سې غونډې ډېرې زیاتې مهمې کیدلی شي او د دوی دغه لیکلو ته د هڅونې لپاره دغه غونډې زما په خیال ډېرې زیاتې مهمې دي. او طبعا چې ډېرې لیکوالان او شاعران سره یو ځای کیږي د نړۍ له هر ګوټه یو ځای کیږي، بحث کیږي، خبرې کیږي، په شعر، په کیسه، په کتاب، نو تبند خلاقیت فضا رامنځته کیږي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو شمېر غړي په خپله پراخه ادبي تجربه لري چې هر اونۍ دوی د خپلو لیکنو تجربې د بهیر له نویو او ځوانو لیکوالو سره شریکوي. خو په دې کې شک نشته چې دوی د هغو لیکوالو تجربو ته هم لیواله دي او ممکن اړتیا ولري چې تر اوسه د دوی په غونډو کې برخه نه ده اخیستې.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د تکړه شاعرې امنه فنا یو نظم لرو. د دې نظم نوم دی وایلون، چې دوی په خپل شخ په آزادي رادیو مجلې لورولې دی. مننه ترې کوم او دا شعر سراور.
غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه مې وي په مینه مینه، غواړم وایلون زده کړم، غواړم ژوند مې ډوب سندرو کې وي، غواړم چې واغوندم د شنو نغمو مهینې جامې، غواړم له ګوتنه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم له ګوتنه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم په رګ رګ کې مې رود وي د سندرو روان، غواړم چې ستا د سترګو رب رب ته نڅا وکړم، غواړم څو شېبې یو شور جوړ کړم غوغا وکړم، غواړم وایلون مې زما د څڼو د بڼو په رنګ وي او زما څڼې د زرین لمر د شغلو په رنګ وي، غواړم وایلون زده کړم، غواړم کښېنم د عشق د سیند پر غاړه غاړه، ستا غزلونه شهکارونه ورسره ووایم چې آن په شګو کې احساس پیدا شي، زما رڼو اوښکو کې وسلیږي، مرغکۍ هم ټولې راټولې شي، ستا د شعر هر کلمه ښکل کړي، هم د وایلون پسته نغمه ښکل کړي. که د کیسه د بیلتانه را واخلم، نه چې تازه ګلونه مړاوې شي، نه چې خزان شي لکه زما زندګي. نه نه نه، خدای دې نه کړي، دا غم په زړه کې ساتم، دا غربه نه خوروم، غواړم وایلون زده کړمه، غواړم وایلون زده کړمه، ورسره وژاړمه وژاړمه، د نامراد ځوانۍ سوي کیسه. اخ د وایلون تارونه، اخ د وایلون تارونه، لکه زما د زړګي نری نری رګونه، چې اوسري بلی د غم نه شرنګه پاتې نه آهنګه پاتې، غواړم وایلون زده کړمه، غواړم وایلون زده کړمه، ستا ګل یادونه یې نغمه نغمه کې ونغاړمه، دومره راڼه دومره تازه دومره راڼه یې حس کړم، لکه خوشبو د ناوې توب د کمیز. یا زما ورک معشوقه، ته به پوهېږې که نه، چې رانږدې یې دومره د زړه درزا دې اورم، زه ستا په روح مینه چېرته یې سا دې اورم. عشق عجیبه احساس دی، چې وژنې لاشي ژوندی، ستا له انکاره قربان، که هو کړې هو دې شم جار، که نه کړې نه دې اورم. غواړم وایلون زده کړمه، غواړم وایلون زده کړمه، مینه دې وشرنګوم آن د فنا تر دمه، درته شاعره نغمه ګره اوسم. غواړم له مرګ وروسته مې زما د قبر جنده هم موسیقاره اوسي، تر سره یاره اوسي، زما د عشق سرود تازه وساتي، بله مدام دغه ډیوه وساتي، بله مدام دغه ډیوه وساتي. غواړم وایلون زده کړمه، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټول غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه بی بی په مینه مینه، او زمزمه بی بی په مینه مینه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د اقرا په نوم د یوې نوې مجلې د خپرېدو تکل لیکوال او شاعري فتانی ژوند کړی دی. دوی په خپل هم ادبي ټوټې لیکي، هم کیسې او هم شعر. اغلی ژوند وایي چې دا مجله نجونو او میرمنو ته ځانګړې شوې ده. لومړی به له دوی څخه دا واورو چې اقرا مجله په څه ډول خپروي.
آنلاین دا مجله خپرو، چاپی باندې موږ شرایطو باندې برابر شو، بیا به انشاءالله موږ دا مجله په چاپی باندې هم اراده لرو.
تاسو تر اوسه پورې لا نه ده خپره سوې؟ کار پرې کوو، یعنی لومړی ګڼه هم تر اوسه پورې نه ده آنلاین سوې؟
نه، لومړی ګڼه هم پیل نه ده آنلاین سوې. موږ صرف د خلکو سره وطنوالو سره خپل فعالیت شریک کو، هغوی ته مو ولې رسمو فعالیت شروع کړی دی، نو د هغوی په میرمنو په لیکنو باندې فیل حال لګیا یو، راټولوي اچوي انتخابوي، نو فیل لګیا یم کار کوو.
په دې مجله کې چې آنلاین خپروي، یوازې به د نجونو او میرمنو مطالب وي؟
بلې، په دې کې به یوازې د میرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي، د هغوی په بالکل د میرمنو لپاره به وي.
تر اوسه پورې مو فکر کړی دی چې په دې مجله کې به کوم کوم مواد راټولوي، یعنی شعر، داستان، اجتماعي مقالې، کوم شان مو په نظر کې دی چې راغونډې کړي؟
موږ خو فعلا کوم سره ټولو د میرمنو سیهار و ار اړوند سی معلومات هر رنگ معلومات هغه د غوی شیر د میرمنو د غوی لاندې کی استمایي مقالې د میرمنو پیژندګلوي نو د غوی کتابونه چاپ شوي کله موږ د میرمنو په کتابونه سي چاپ شوي د غوی په اړه ملکنه راسولې کړې دي د میرمنې پیژندنه مو راخستې ده د هغوی لیکنې مو راخیستې دي ژباړې مو راخیستې دي د هغوی لپاره مو د پخلي اړوند داسې ډېر څه مو د هغوی د فارسیبي برخه کې پار چې د میرمنو کوم لیکنې دي هغوی مو راخیستې دي مطلب د ښځو لیکل یا د ښځو لپاره
تاسو د مرکې په پیل کې د اشاره وکړه چې تر اوسه پورې مولا مجله بشپړه کړې نه ده لیکن اوس ورته اشاره کوي ډېر مطالب مو راټول کړي دي نو کله به لومړی ګڼه په رسمي ډول باندې آنلاین خپروي او نوم به ورکوي ستا د اقرا مجلې اوله ګڼه ده
نو موږ انشاءالله د راتلونکو دغه میاشت کې نو موږ خپله ګڼه به انشاءالله آماده کړو نو تر ډېر هدا پورې موږ لیکنې راټولې کړې دي
اٹکل کوي سي بل گنا به بیا څومره وخت وروسته خبروي یعنی مشخص زمان ورته ټاکي
هر دو میاستو یا هر ایو میاست کی باید یو دن پرات
رواج دسته سی زین کسان مجاله پا اونه که را خبروی زین پا میاشتی که خبروی زین پا دو میاشتو که زین پا درو میاشتو که فکر نکوی چه دست یو مشخص وقت که ارتا وطا که دا با ده سبب شه چه خلق با مرسر عادت شه بیا با پیغه وقت که پا مجاله پسی گردی و پا مطالب و پسی
او بلکل مجم پیلم خوتروس موږ لا څه نه ده کوي اراده لرو چې هر دوه میاشتې کې ان شاء الله موږ یو غانا خپرو ځکه چې د محتوا سره موږ لې خپره یو میاشتې د خپل کو بیا درته ده چې زه خپل مو شته مصروف یم تعلیم کې مصروف یم چې ډیر نه سم کولای نو بس دا چې وخت پیدا کیږي بیا کار کوم چې نه باندې زه هم نو څه مونږ درته
لتا سره په دې مجله کې نور کسان هم مرسته کوي او آیا هغه غواړي خپل نمونه یاد کړي کوم کسان دي او لتا سره کومک کوي
بلې کوي دا سره او بل څه هم در سره هغه نه غواړي خپل نمونه وښيي
آنلاین څه کله دا مجله تاسو خبروي تر اوسه پورې کوم مطالب تاسو د دې مجلې لپاره راټول کړی دي هغه مو آنلاین خبره کړی دي
نه هغه کوم چې موږ په مجله کې چاپو یا نشو هغه مو پیل نه دي خپل نو دا هغه برشتر موږ په خپل اکرا مجله په پانه باندې فیسبوک پانه باندې او په چینل باندې موږ د میرمنو هر اونۍ یو حدیث د ښځو په اړه کې د میرمنو په اړه کې د هغوی د حقوقو په اړه کې او هر اونۍ هر یو اونۍ تر عنوان لاندې د میرمنې تاسو په جنسانی سره باندې د مېرمنو لپاره الګووي دا غوښتي چې جن دلوي او د غوړو معلومات پر او په لنګ لپاره دوه نه دوه مېرمنې مې چې اړ دي ان شاء الله نو څنګه کېونه کې به بیا ما وکړو
لفتانی شو څنګه مننه د اقرام مجلې د لومړي غړي د خبرېدو اعلان شوې ده د دې مجلې په فیسبوک باندې کلیکل شوې دي چې د دوبی کڼه به ډیر ژر خبره شي
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجلې په دې ورستیو کې د یو دود پاړه په افغانستان کې یو کلتور هم د ولور کلتور دی په ځینو ولایتونو کې د قومي مشرانو په مټ دا ستونزه تر یوه بریده هواره شوې ده، خو په ځینو نورو کې لا هم دا مشکل شته. په هغو ولایتونو کې چې د ولور مشکل لا هم پکې شته، یو هم نورستان دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالي په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن وایي کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوې خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم ښه حیران یم چې دا شیان زه څنګه پوره کوم.
اته ویشت کلنې مریم هم چې د امنیتي ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپلې سیمې له خودوی ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل پنځه کاله کېږي چې کوژده شوې او پلار یې لزوم یو سلو پنځوس وزي، شپږ غواګانې، څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی یې د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلي او خپلوانو کې په لسګونه پیغلي او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له دې عمله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وایي تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوي اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور دوه لکه روپۍ اخلي او دوه لکه نه اضافه مهر نشته، نو په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح وتړه هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته یا را وغوښتل شي او پوښتنې پرې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري او همداسې کام دی شو وایګل او زده وایګل او دې علاقو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیا غواو پورې هم مهرونه شته دي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا څلوېښت کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، هغه خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی خو په ځینو کې لا هم عام دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را کتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را کتل. پ پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھ ورکڑو لکھو گنو دشوا ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبل بل ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبل بل دس کی نو شگون جوڑ گیا محل کس میں پگے گراوڑو ہمیل مام کڑام بیل سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمیل شراب میں اور تور کبیاد کو دبل بل شراب میں اور تور کبیا دو خود بلبل سندر نوش گونا میں جوڑ گیا محل